ډله د امنیت شورا له لوري د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 18 پای ته رسیږي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یو مهمه موضوع یاده کړې ده.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی هغه ډلې بللې دي چې په وینای له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او هم د غراز د پاکستان له خاورې فعالیت کوو او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا نوی نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي کنه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لشنن کې سمی یوسفزی سره مرکه کړي. ښاغلی یوسفزی د مرکه په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبريږي. یو څه زیاته واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېره لري. په احتمالاتو باندې خبره کیږي، مثلا دا وایي کیدای شي دا ډلې هلته موجود دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کیدای شي ګواښ شي. البته په دې کې شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصري په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصري په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده او دا ده. خو کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تیرو 200 کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تیرو 500 کلو راهیسې ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دغه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه جهات باندې القاعده غلې وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کدا ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي، خو یو اکټیو یا فعال خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده، د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروی ضد جهاد په کلونو کې راغلي و افغانستان ته، د طالبانو په تیر وکمنې کې راغلي و افغانستان ته، او د چین په ضد ګواخ جوړولای شي کې نشي جوړولای، مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډیر ښه حالت کې دي.
نه زه فکر نه کوم چې دوی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي موومنت یا د چینایي مسلمانانو مثلا دا وخت ټول نجات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنی نه ده چې هغه حتما په افغانستان کې کدی اوسېږي، نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشحاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لویه ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته. مګر د دوه د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفت څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپاري او کې بریدونو ته پرېنګدي.
وګوره که دغه د دوه د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچي، خو په قطر کې طالبان دا وسرو نه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چاته خطر پې کول شي د افغانستان باندې باندې یوې تبا وکیل ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پی یو داسې ډله وکړي چې القاعده ته نږدې ده او نړیوال تروریست ګروپ ته. خو ټي ټي پی هم د تیر درې کلونو کې دا نوی مشرتابه یې دا پلان داسې جوړ کړی چې هغوی د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې نه کوي، او له دې امله د نړیوالې ټولنې هم چې پخوا د ټي ټي پي نه خطر احساس کول هغوی فکر کوي چې اوس ټي ټي پي لکه د پخوانیو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو، او هغه کس چې برید کړی وو شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله. اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې حساسیت پوه شوي دي، یا بلې پوه شوي دي چې د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کېږي. فعالیت په پاکستان کې دنه ده او هغه هم یو ټي ټي پی او تاریخي یعنی اوس خو تقریبا 15 کاله دی د هر څه ورته وایي مقاومت ورته وایي د پاکستان فعالیت ورته وایي هغه اوس خپل یو تاریخ لري یعنی یو داخلي موضوع ده اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ټي ټي پی ته نړیوال متوجي کې خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ټي ټي پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره په القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورت نو القاعده کسان او د طالبانو ټي ټي پی مشران به هم نمایل جوړل اوس هغه توجه امریکا هم کوي او نه نړیوال ټولنه د پاکستان د هم رملاتل کوي په دغه موضوع کې البته د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې به باندې باس کې دي شي خو ما ارزو کولو چې د افرادو شتون دا به معنی نه ده چې حتمن دی هغه د غټل ملاتړ وي یا د غزینه مقاومت کوي لکه څنګه چې چین مسلمانان د ټول نړۍ کې وسیږي نو اوس هم ځینې احتمالاتو باندې ملګرو ملتونو راپورونه راځي هغه کمرک چې به ارزو کړو هغه تقریبا د دې د پاره چې طالبانو باندې فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه وسیږي
سیاسي کارپو سمې یوسفزي سرمود احمد تکل مرکه واوریده
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر له ازادي رادیو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایی کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان په مسله کې یې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي نور تفصیل په دغه رپورټ کې
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نوې هڅو خبر ورکړای دی د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي د چې د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایا غونډه کې خبرې کولې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process
دا یو روانه پروسه ده او دغه شان د ادارو ترمنځ یو پروسه ده ډېر متحرک لاملونه او برخې پکې ښکیل دي زه دقیق نه پوهیږم چې مهالویش څه وخت دی یا مهالویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوې او روستي کولې نور غور او اضافي ګمونو ته اړتیا لري د زیاته کړې چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې نوموړي د کانګرس دی وغړي د پښتنې په ځواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولای خو نوموړي تایید کړ چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحده ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت لړنګېدو وروسته لیکدول سوي وو د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استمایي غونډې په ترڅ کې یو شمیر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند خزو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت رسیدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوي په 19مه وویل چې د 2015 تم کال د اکتوبر نوومبر او دسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 4 پخوانی غړي وزل سوي دي یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي خو د دوی په خبره داسې اغیزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل شي له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر څنګه چې متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا امریکا کې بوختي نو دا به د افغانستان په اړه د بدلون پریکړه ونه کړي. دا طبیعي دی چې په هغه ستراتیژي کې سي انتقادونه وي د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوق بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډیر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړه چې متحده ایالاتو په خپل ملي امنیتی ستراتیژي کې چې دوه میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو دوو لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخې سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیوړی کول وو، خو د سویلي اسیا او منځني ختیځ ایوازي یادونه پکې سوې ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هوړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10مه نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسي هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دا څرګندونه د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبريالانو ته وکړي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکراین کې د روسي جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل امریکا د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسي هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحده ایالاتونه پر روسي هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنه یې د بندیزونو لاره پر روسي راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو لکبله د روسي د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفټ څور پېښ شول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یو ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه لا هم اوکراین ته د هوایی دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبری کوي. د ځمکه پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغره ووهي، هغه د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې تلوالې پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل څلور کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅې په روسیو کې چټکې شوې، خو دغه هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریښی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تا تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعې و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کله چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د ښکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغه کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه درته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونیزي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلتهم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینو ځایو کې دیارلس سوه درې دېرش ده او ځینو ځایو کې دیارلس سوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به ورسته راته وایست لغه مخې دا راته وایي استاده چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجې پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لنډه وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان خار کې ووایم. له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و، او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی سم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل مهان صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستې ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغه چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو او دولسم نه چې خلاص شوم په دیار لسو او څلور پنځوس کال کې په ځمی کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې وو هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یو لوی امتحان د کانکور تیر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات و.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې.
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر اله بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستوم او تلمه وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش لیدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي سو. یعنی لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې او تاثیرات او راغلو د ادبیاتو مسالې ته هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې وو د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې وو په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. ادې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بېښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو. دا خلک به د کلي ماشومان به راتله زموږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه، بام و د دې په سر به ماشومان که ناستل او دیمال علاق درس ورکاو لاغه نرانی ولی او بیامی وروس خدای دی غریب که رحمت کی وفات سویده او لغه نر چه دیر مؤثر و اغا دکتر سر لطیف بحاندو دائم بای نتاول ما چه ز مطالعه وکم دی ما خب یاد کیگی چه دی رحمان بابا یو دیوان و زمک بکور که دیدی پوست دا پوخی چرمی گونده و دا یو چه زور سوایم و خوزه دی سر دوم را داد سوایم چه دا با من نلوسته خوب بن را او کلا کلا با من دا غصه پتاتر بانده پاتی و بیا با دیر را نلیلی کهو او پاتی دیر خوند را کهو بیا لامدغه جای نور دا عددی کاروان پیل سو چه روست محسیدین سو بیا دی پوانتون در سونه و دی استادانو خبری دا طول ما باندې تاثیر وکړي
دا ما کېش دا مسائل چې تاسو یاد کړل دا فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات تاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو تاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل په هنتون په ادبیاتو په هنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل ک په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی تاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما رمزولی چې موږ سره وو نه خیسته کې د ما څه پیاد کیږي دی او چا واده و چون غر ورته وایي خو البته چون غر یو د پلخومی چون غر له لایق صاحب یاد کړی او شیرینو مجموعه په همغه نامه ده یو چون غر د موږ د میدان خواته چې زیده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چې زیارت راځي پس دغه دا ایراته ای کلا چه رازی لانده دغه شنه دن تا دغه پاس یا غر دا دید دغه سیمی تا چون غر وی دغه سیمی تا مونگا آغر آوسته وورا دریش به مخ کل واده مونگا یا لس پینزه لس نفر زلمیان راغلی و چه یا دی مونگا یا وام سنفای آل تا تخبلوی و او لغه جای مونگا دوی تا ورا را آوسته و آل تا ما دیر سندر واره دی البته آغا وقت ما دا احساس نکاو چه زبا بیا وقت لیکنه که اومه و پا فولکلور با کار که اومه یا با شاعر که دمه دا چه ایتی پا ما پا ذهن پا چیپ که پاتی دی آراد پا وقت هم زا کولای سم زمزمه کمه او تاثیرات دیر زیاد و بیا پا کلی که هم دا غصه چه کلا با ودونه وسو اتنونه با و او پا اتنو که با ام دا غا سندره هم ویل که گی دی اتن ناره چه ارتوایی دا غا با ویل که دی خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل سوم فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکین اورین په راتګ سره زما یاداشتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه ښوده ما دا 15 کاله چې زه دلته په ډنمارک یمه ما تر اوسه پینځه د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او وسم چې چیرته یو د لنډیو ټول را پیدا شي په شکل د اشکال یې پیدا کوم او په غیر څه لیکم او بیل یې تر اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوې هغه مورږدمه په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زدم 15 ټولګې ما خبرې کړې تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی سم ته ده ځکه دغه د ما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي دوی دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلی فصلونه او مراورم زکه ایخی و چه به روست دوستانو پا مشوره چه دانوم دیر او گلده دا برالان که مراورم زکه اغا چاب سوای پا کابل که او یوه طولگه ما پامده نزده وقتو که دلتا پا دنمارک که چاب کرد چه چلور آنلاین طولگه نه پا دی که را طولی کرد چه چاب امکان رو تا برابر سو بیانه چاب که خب بس یو شعر دست راغلی چه اینوانه دا دنگ دیوی لبنگ دیوی نزم در ننزم که نسر یارشی ته دی وخ که پاکی کربیا وخانده زد دوار سترگو او یوی خبر تم کرمه هر تران پاتی خی تم کرمه داسی زایی کرم لکه غرد پوری کلیمو پاتی بایم سترگو تا دی هرستا خبری تا لاری دی گودر کدی چی ووی خپل سیالی تا غوار ما هماغا اووست بیا وایم دنگ دیوی لوند دیوی.
مننه بهان صاحب کرم ودان.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایاس چې شیر تاسو څه وخت شیر ویل پایل کړل په مشومتوب کې هغه وخت چې کلی تمو لمړی ځل تاګراتک پیل شو کوروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمی توپ دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی او لیکل شوی دي؟
ما لمړنی شیرونه د 30 نوو کې پیل کړل چې کله راغلم د نرخ لسینه فارغ شوم د اصول لمخې زت د لایې مستحق ګرځل شوم چې د اطراف نه فارغ وم نو لایې وا په کابل پانتون په لایې کې مرکزی لایې کې جای نو زوږ کاله باید موږ د پولیټکنیک په لایې کې تیر کړی وای او د پولیټکنیک د انسټیټ چاپیریال هم ډیر شاعرانه او شین و معلوم نه دی چې په دې اړه څه شپک پاندو سم کال کې الته لیکل
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعری کوي تاسو دا شعر چې مال تاسو ووري دا آزاد شعر
دا آزاد شاعری کې البته آزاد شاعری خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه بنده او که مقفا راته وکړ خو زما لومړی نوی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغه څه پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکاو کې تم وم ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغور ګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی بیا ما دغه د لارې جریان چې اصف وان څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څه رقم څوم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلاقمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ که بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه پیدا کېږي دغه کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده نور داسې زما شاعري ګډه وډه ده خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده
ډیر ښه. دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. لدینا مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمیرې څو ته رسیږي؟
شمیر بیا د کوم بیوګرافي چې ما د ما مختلفو سایتونو خبره کړې، هغه کې د ما د کتابونو شمیر 30 کودل شوی ده. خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی سم چې نمونه خو به زه د ټولو ته ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې داسې خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې ده لکه اولاد، او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي، څوک به دفاع ترې کوي. نو دغه مهم ما ته ټول دي، البته مهم زه نشم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده. خو هغه دي، هغه دې په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې. بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټولګي دي چې ما یاد کړې، په هغه شیرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګي راوړې دي، دغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي. ما د شیري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره، راشه چې سترګې مې لمځکې نه راټولې کړم، مورې مننه چې لیدې دې کړم. دغه څلور ټولګي ما په دې یوه شیري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې، او د هغې نوم مې کېښود زه کور کې نه یمه ور مه راوهئ. دا شیري ټولګي وې، او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګي لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ، پس له دې هم د هغو سبلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخم کار کوم چې دا لنډۍ زه چې راکولوم دا له کومه کېږي. په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي، او دا درې ټولګې خپرې شوي. درې ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي، چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده، او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ، او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې لړۍ وسم روانه ده چې مهاجرین یې راایستل، دغه چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي، هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي، هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او کتابي بڼه مې ورکړې ده. یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه، او دغسې نور هغه دي، ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت. په دغه ترتیب البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو ته ژوندي یادونه نوم ورکړی، بلته د تللو یادونه. د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي، او په څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر، یا د استادان می دي چې زما په پرورش کې رول لرلای ده، او یا د نوی نسل د دوی آثار او افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوي دي، په هغو باندې مې لیکلي. او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي، د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته، او یا د ما صنفیان و یا مې د عبدالوره خلک وي یا د ما استادان پاتې شوي، او یا دغه خلک چې وفات شوي دي، ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي، هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. دغسې نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نوې هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزې ما څرګندې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خبرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې. نور مې ورکړې د جنو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغړلې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په د لاند مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته. کله د مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایست چې بیا الله هم غ شعر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو.
زه دا شعر بل یاد درته وایم اوس را په یاد سه دا فرخنده چې کله ووژله او بیا اوس وځوله هغې ته ما یو لنډکی آزاد شعر لیکلی چې ځینې خلک هغه ته لنډکی هم وایي. دا شعرونو ته هغه داسې ده چې هی د لرې کلي خلکو غږ مې در رسي که نه، دغه دی وژنې مې وهي مې سوځوي مې خلاصولی مې شي. مننه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه
یادستر کی